اینه خبری.
روک و راست
سپین خبری.
روک و راست
السلام علیکم در نوریدون کو ستری مشی ز زیبا خادمیم داده امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده سپین خبری یا روک و راست پروگرام اوری. د طالبانو د رئیس الوزراء مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی د یو لوړ رتبه اثره نن په یو ورځنی سفر ازبکستان ته تللی دی. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د اکتوبر په شلمه په مسکو کې د افغانستان په مسلې غونډه جوړیږي.
سلام، شب شما همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم خانم خادم برنامه روک و راست یا سپین خبری را که به صورت زنده بر یک ساعت روی امواج 1296 و 972 کیلوهرتز پخش میشه تقدیم میکنیم. احمد خالد علمی سفیر افغانستان در ازبکستان گفته که در این سفر گروه های کاری دو کشور به طور جداگانه در مورد مسائل اقتصادی، تجارتی، اجرایی شدن پروژه های انتصال منطقه از طریق افغانستان و رساندن کمک های بشری از طریق بندر ترمز حیرتان گفتگو میکنند.
بلپلاو در روسیه جمهور رئیس خبرداری ورکرده چه داعش جنگلی در افغانستان په شمال که غنشو بیدی. پوتین د دې نه مخکې هم څو ځله خبرداري ورکړې و چې د سخت دریځو ډلې غړي په افغانستان کې د سیاسي وضعیت نه په استفادې کوشش کوي چې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته د مهاجرو په توګه ولاړ شي او هلته قومي او مذهبي نفاق پیدا کړي. نن همدغه مسلې د خبرونې د ملمنو د نړیوالو سیاسي چارو کارپوهانو سره راسپړو، خو اول د دې ساعت خبرونه واوري.
سید سلیمان شاه د طالبانو د تحریک یو پخوانی قومندان حاجی نجیب الله چې دا وخت د امریکې د نیویارک په ښار کې بندي دی او د ټیریزم پورې مربوط تورونه پرې لګول شوي. د جمعې په ورځ د تلې یا میزان په درشتمې د یوې فدرالي محکمې قاضي ته وویل چې زه بې قصوره او بې ګناه یم. حاجی نجیب الله چې د نجیب الله نعیم، ابو طیب، عتیق الله او نثار احمد په مستعار نومونو هم شهرت لري، په 1908 لمریز کال کې د وردګو د ولایت د سید آباد پولیسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو پر یوه نظامي قطار باندې په مرګانۍ حمله کې په لاس لرلو تورن شوی. په دغه حمله کې درې تنه امریکایي عسکر او د هغو سره ملګری افغان ترجمان وژل شوي وو. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونیو بلنکن بلونی کولومبیا او اکواډور ته سفر کوي. ښاغلی بلنکن بعد اکتوبر په 19 د اکواډور د جمهور رئیس ګیلرمو او دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګې اچونې او سوداګرۍ د پراخولو په باب به ورسره په تفصیل خبرې وکړي. بلنکن د اکتوبر په 10 د کولومبیا د جمهور رئیس ایوان دوک او دغه هیواد د جمهور رئیس د مرستیالی او خارجه وزیر میرمن مارتا لوسیا سره د ملاقات په منظور بوګوټا ته رسیږي. اندونیزیا د ختیځ جاوا د یو اسلامي خونځي یولستانه شاګردان د سیند پاکول لپاره په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. قاعدو له امله په سیند کې ډوب شوي لس کسان ژوندي ژغورل شوي دي. که څه هم چې روسیې د هند او پاسفیک په سمندر کې د متحده ایالاتو، استرالیا او جاپان او برېټانیې د ستراتیژیکي تړون په مقابل کې د چین په شمول له یو شمېر آسیایي هیوادونو سره د خپلو نظامي او اقتصادي اړیکو د پراخولو تکل کړی دی، خو څېړونکي وایي مسکو هغومره اقتصادي توان نه لري چې په سیمه کې د متحده ایالاتو سره سیالي وکړي. د افریقای هیواد کینیا چارواکی وای چې د کوډنونس د وبا په وجه دغه هیواد په ساحلي برخو کې په غیر قانوني توګه د کبانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. چارواکي د مخنیوي په غرض باندې ساحلي محافظین تعینات کړي دي. دونه مخکې به هر ورځ په اوسط ډول 600 ټنه کبان نیول کېده. برېټانیې د پارلمان د محافظګار ګوند سابقه دار 98 کلن غړی ډیوډ ایمس چې د 1912 لمریز کال راهیسې د پارلمان غړی و، وړمه ورځ په داسې حال کې په چاقو باندې ووهل شو او وژل شو چې په یوې کلیسا کې خپلو طرفدارانو ته وینا کوله. د فرانسې د خبری آژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ له مخې پولیسو د هغه د وژلو پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. اژانس وای مخکې له دینه چې برېټانیا له اروپایي اتحاد نه اوزي، نوموړی په هغه اتحاد کې د خپل هیواد د غړیتوب کلک مخالف و. او د نیویارک ټایمز د سپانې د ریپورت لمخې څو ګرم او قیمتي پوستینونه چې وړم کال د سعودي عربستان پادشا ملک سلمان بن عبدالعزیز د متحده ایالاتو پخوانی جمهور ډونالډ ټرمپ ته د هغه د رسمي سفر په وخت کې ورکړي او فکر کېده چې پوست به اصلي للیږي، څړل نه امریکایي چارواکو ته څرګنده شوه چې پوست سختګي و. خو رسپانه وایي دا خبره څرګنده نه ده چې آیا د سعودي چارواکي او ښاغلی ټرمپ په دې اړه خبرو او کنه. د جمهور رئیس او د جمهور رئیس د مرستیال په شمول ټول لوړ پوړي امریکایي چارواکي مکلف دي کومې قیمتي تحفې چې له خارجي مشرانو نه د سفرونو په وخت لاسته راوړي باید د امریکا ګمرکي چارواکو ته وښيي. خو ښاغلی ټرمپ دغه پوسینونه نه ښودلي. د خبرونو پای
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو، بیا هم ستړي مشي د رکو راست یا سپین خبری پروگرام ته. درنو ریدونکو خبرونه واوریدل. په دې پروگرام کې د افغانستان سیمې او د نړۍ د ورځنیو مسایلو او موضوعاتو په هکله د کارپوهانو نظریات او تحلیلونه خبريږي. د امریکا غږ راډیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوي. ملمانه په هر ټاکلي مسلې خپل نظرونه او تحلیلونه بیانوي. قضاوت تاسو ته پریږدو.
بله، مهمانای محترم برنامه امشب ما جناب آقای عبدالمعین معین استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای عنایت ناصر آگاه مسائل سیاسی هستند. بروز در برنامه یک هر دو مهمان محترم روی خط داریم. آقای معین سلام به شما، صدای ما را میشنوید؟
سلام و درود به شما. بله صدای شما رو میشنوم.
آقای ناصر سلام، خوش آمدین به برنامه، صدای ما را دارین؟
سلام و احترام. بله صدای شما را دارم.
بنایت تشکر. با آقای معین شروع میکنین. جناب آقای معین، رقمی که در آغاز برنامه هم گفتم، عبدالسلام حنفی معاون صدراعظم طالبان به ازبکستان رفته. ازبکستان یکی از کشورهای آسیای میانه است که از آغاز هم تمایل به روابط با افغانستان با حکومت طالبان داشت. از نگاه میخواستم نظر شما را در مورد اهمیت سفر این هیئت طالبان به ازبکستان بفرمایید.
مجدد سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی و مهمان برنامه شما. خب ببینید، طالبان پیش از این هم که به قدرت برسن در افغانستان با این کشورها روابطی داشتن، روابط سیاسی و دیپلماتیک و حتی روابطی که بیشتر بر مبنای اشتراکات مذهبی بود و ازبکستان یکی از کشورهایی بود که همواره بر پروسه صلح افغانستان تاکید میکرد. اما در شرایط کنونی طالبان یک دوری از سفرهای دیپلماتیک به راه انداختن که چند پیش به ترکیه سفر کردن و حالا هم به ازبکستان و ممکن به برخی از کشورهای دیگر بروند تا که بتوانند جلب توجه این کشورها را برای برسمیت شناختن خود داشته باشند. اما من بعید میدانم که این کشورها پاسخهای روشنی به طالبان به خاطر برسمیت شناختنشان بدهند. چنانچه در ترکیه هم که اینها رفتند، دولت ترکیه گفت از زمانی که شما یک دولت فراگیری را در افغانستان تشکیل ندین، ما شما را به رسمیت نمیشناسیم. و در گزارش های خبری هم بارها آمده که این کشورها تاکید کردند که دیدارهای ما به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.
فکر نمی کنین جناب آقای معین که یک قسمتی از سفر هم مربوط به این میشه که خب هرچند اونا به رسمیت نمیشناسن، که قبلا هم در این مورد صحبت کردن، این که افغانستان به انرژی ضرورت داره، با این مقدار برق وارداتی افغانستان از ازبکستان وارد میشه که پولش تا هنوز پرداخت نشده. آیا فکر نمی کنین که بیشتر روی این مسئله هم متمرکز است این سفر؟
ببینید، یکی خب برداشت های کلی هست و یکی برداشت های تکنیکی هست. اگر روی چنین مواردی باشه، خب امکان داره که بخشی از این دیدارها به خاطر مسائل برق و مسائل تکنیکی باشه که میان افغانستان و میان ازبکستان و یا کشورهای منطقه منعقد شده. اما من به چند منظور این سفرها را تحلیل میکنم. بخشی از اون شاید فرموده شما باشه، اما بخش اساسی این سفرها تلاش برای به رسمیت شناختن از جانب کشورها هست. اما از نظر من قطعا امکان پذیر نیست در شرایطی که افغانستان به یک پناهگاه امن برای گروه های تروریستی، تکفیری و داعش تبدیل شده و شما میبینید که حملاتی که داعش بر اماکن متبرکه و بر مساجد اهل تشیع در افغانستان داره، اینها همه زنگ خطری هست که امکان این را نمیدهد که کشورها بخواهند سریعا طالبان را به رسمیت بشناسند. طالبان خیلی تلاش میکنند، دست و پا میزنند، اما موانع دیپلماتیک و موانع امنیتی هست که امکان را نمیدهد به این کشورها که تصمیم بگیرند. در واقع در فضای امنیتی و در شرایطی که منطقه و جهان دقیقا در یک فضای امنیتی قرار گرفته، هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه این مسئولیت را قبول کنه و یک گروهی که هنوز رو اعتمادی نیست و هنوز او گروه نمیتونه که معیارهای یک دولتداری درست و مدرن را در افغانستان پیاده کنه، اعتماد بکنن و او به رسمیت بشناسن. ازبکستان در میان این کشورها خب به تنهایی نمیتونه بار این مسئولیت برداره و یا هر کشور دیگری.
مننه.
این دیدگاه من است.
بله. تشکر عبدالمعین مهین صاحب استاسنا. مننه پروگرام تسلیم شو به خی پاول که ما تسلیم شی در نکره. به خیر راغلی پروگرام ته، خوشحال یو چې پروگرام کې ملګری او خپل نظر وړاندې کوي. درنو اوریدونکو، نن موږ په دې باندې غږیږو چې د طالبانو یو لوړو د هیئت ازبکستان ته تللی دی. داسې رپورټونه وایي چې دا هیئت هلته په اقتصاد، اطلاعات او فرهنګ، لوړو زده کړو، سوداګرۍ، فوایدامي، د اوبو او انرژي، د وزارتونو، د افغانستان بانک، امنیتي او خصوصي سکتور استازي په دې هیئت کې شامل دي او په مختلفو مسلو باندې غږیږي. چې املاوس ورته عبدالمعین مهین صاحب زلو ټکو ته اشاره وکړه، نو غواړم چې د عنایت الله ناصر صاحب نظر واورم. ناصر صاحب په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو خبري واوریدي چې مهین صاحب سو ویلي دغه نظر باندې تاسو پوه شوئ. زما سوال دا دی چې طالبان د ډیر ملکونو سره غواړي ارتباطات ټینګ، خصوصا په منطقه کې. د مرکزی آسیا ټول ملکونه د افغانستان سره روابط مخکې درلودل، او سم طالبان غواړي چې د دې ملکونو سره ارتباط ولري، مګر دغه ملکونه زیاتره بیا د روسیې سره ډیر نږدې اړیکې لري او لا هم لکه څنګه چې ویل کیږي د نفوذ او اثر لاندې دي او خپلو کې ارتباطات لري د ملي منافع او د امنیتي او نور مسایلو په برخه کې. تاسو د ازبکستان او د افغانستان د تاریخي اړیکو پر وړاندې کې د دې سفر اهمیت خصوصا په کوم ټکو کې ویني؟ کوم نقطه کې یعنی د دوی اړیکې ډېر مهمه دي چې باید د اړیکې ټینګ شي په دوه اړخیزو اړیکو کې؟
سلام نو نیک دې تاسو ته ملما ته.
وعلیکم
السلام. د افغانستان ما تاسو ته یو څه بای د ورل چې د ما برداشت دا چې دا سفر تر ډیره حد پورې په لپشری اخه متمرکز یو سفر دی، یعنی هغه څه چې افغانستان کې موجود دي او د هوستونزو په حال کې د ازبکستان نقش او د موثریت.
بله.
یعنی که بل اصطلاح واضح حالت راسو افغانستان کې لکه تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې د انرژي بحث ده، د خوراکي توکو بحث ده، نور ترانزیتي مسایل دي، هغه څه دي چې د افغانانو پر روزمره ژوند باندې تاثیرات لري او تر ډېره حده پورې ولس له خوراکي توکو لوروالي او پایلې حالت نرخونو لنا کنټرول نه خوش دي او امداد فقر او د بیکاری تر ټولو غټ علت هم سوې ده او علت هم کیږي او بل اړخ نه ریوالټ ولا هم په دې تمرکز کوي چې څنګه د کوم بشري ناورین چې اوس په افغانستان کې رامنځته سوې ده څنګه کنټرول کی او د دې لپاره څنګه په یو مشترک میکانیزم د طالبان سره کار وکړي تر څو هغه مهم بحث د هغه بشري مرستې د هغه افغانستان ته ورسي او په دې مرستې کې د پاکستان نقش او رول ډېر مهم ده. دا زه له دې اخري روته ګورم او زه د ما ډېر کم باور په دې د دوی به د رسمیت یا کوم سیاسي موخې لپاره ازبکستان ته ولاړ شي، ځکه ازبکستان په تاریخ په اوږدو کې له افغانستان سره تجارتي روابط درلودو، مګر د ازبکستان موقعیت نړیوال سیاست کې په دې حد کې نه ده چې هغه طالبان ته رسمیت ورکړي او یا هم هغه بلاک پورې سدي تړاو لري یا په هغه لوري پورې سدي تړاو لري. د یو له مصلحت نه پرته دي له طالبانو سره کوم سیاسي تفاهم ایجاد کړي. هغه خپل تشویشونه تابع د افغانستان لپاره باندې لري، غواړي چې افغانستان له طرفه دوی ته خطر ایجاد نه شي او د دې لپاره چې دا کار ترسره شي مخکې به هم له طالبانو سره خپل روابط درلودل او په باندې حال سره د افغانستان له حکومت سره روابط درلودل. خو دا روابط تر ډېره حده پورې په یو شکل سره دا اوسې د اوویني سي په افغانستان کې سپیشي او بیا وروسته دی و اځما په توګه د روسي په شمول د خپل تشویشونو له افغانستان سره شریک او د عموما د افغانستان په اړه چې هر څه چې پریکړه کړې ده او یا هڅه کوي اقدامي کوي دا هغه دی و لوري هغه د روسي په محور کې او په تفاهم کې د مرکزی اسیا او د په تفاهم کې دا اسلام را او نو د سیاسي اخر څه کوم چې دا به طالبان ته ډېر کم اهمیت ای او معلومدار خبره ده چې پاکستان بدون له روسیې او نړۍ وال ټول نه وایي چې طالبان تر سیمه ته پیژني. نو دا یو پات د ملاح موجود ده،
یعنی زیات تمرکز په بشري مرستو باندې دی ستاسو نظر.
او هغه تعاملات چې د تجارت په محور کې رامنځته کیږي، هغه معاملې چې دي او هغه راکړه ورکړه چې افغانستان او پاکستان سره لري، ځکه اوس افغانستان په داسې موقعیت کې ده چې د مرکزی اسیا له هیوادو سره دوی تجارتي اړیکې لري او هغه اقتصادي وابستګي چې موږ په پاکستان درلوده هغه په تیرو 15 کلو کې کموالی پیدا کړی ده. اوس هیواد په دې توازن کې ده که چېرته پاکستان لاره هم وتړي یا خپل سیاسي فشارونه هم وارد کړي، د مرکزی اسیا له هیوادو سره د تعامل په درلودو سره موږ خپل فشار په ځان باندې ټولای شو. دا که طالبان دي، دا که هر څوک افغانستان ته راځي، دغه واقعیت مستقل نه شي کولای. دغه هغه د تعامل یو محور جوړي او همدارد چې کله چې نړیوال ټولنه تعامل یا په بشري برخه کې غواړي افغانستان سره مرستې وکړي، بشري منابع او تلکه خوراکي توکو ته مثلا د غو ترانزیت بس د یو مثلا توزیع او د لوجستیکي مسایل دي، دغه ټول برداشت هم د مرکزی اسیا کې موجود نه یو باثباته پارتنران یا شریکان په دې موضوع کې د خپلې وړ ټول سره دا
سیاسي مسلو کې او بخې سیاسي مسلو کې خلک څنګه چې روسي په خو ویل دي چې اوس لا ډیر د وخت ده او مونږ دې کې دوه راجلان له روسي طالبان په رسمیت پیژنو د اول نه تر اخره پورې روسي د خبره کړې ده او انتظار یو د طالبانو عملی اقداماتو ته ګورو او دا یوازې روسي نه بلکې ډیر نور ملکونو هم ویل دي چې ګوري به چې طالبان سره ول اقدامات کوي. نو کچېری روسیا په دې کې قدم وانخلی، د مرکزی اسیا کم هیوادونه به په خپل سر او په خپل زړه په یوازې صورت کې قدم واخلي او طالبان به په رسمیت پیژني. نو
زه وایم بلته کوچنی شراکت زه فکر نه کوم چې تاسو کوم کار د مرکزی اسیا هیوادونه دي په خپل سر هغه څه چې د دې عمومي مصلحت د خلاف دي داخل ځکه دوی عملا له روسیې سره په خارجي لري نظامی اړیکې لري. ام د اپډیټیو دوه میاشتو کې پاکستان، تاجکستان، قرغیزستان له روسي سره پوزي تمرینات ترسره کړل. روسي خپل پایګاو بیسنال تلري د خپل امنیتي تحلیلونه لري او امدا امنیتي تحلیلونه د دې سیاسي پریکړو او سیاسي پالیسی محور او اساس جوړوي. نو دغه تسلسل او دغه رابطه چې دی وګوري د ما برداشت دا چې بیا به هم هغه عمومي تشویش دی نړیواله ټولنه لري، ممکن روسیا یو مختلف بوت ولري خو مجموع کې داسې په افغانستان کې څنګه حکومت راځي او دا حکومت په کومو تعاملاتو له دنیا سره سروکار لري او په دې کې مثلا څومره هم شمولتوب دا ټول مسایل په کې رامنځته کیږي، دا به د ټول نړۍ په سیاست کې د طالبان اړوند یو
تشکر آقای ناصر. تشکر آقای ناصر. جناب آقای معین، شما اظهارات آقای ناصر شنیدین در رابطه به اینکه خب کشورها رقمی که شما هم تذکر دارین به تنهایی این بار کشیده نمیتونن و یا مسئولیت گرفته نمیتونن که طالبان به رسمیت بشناسن. سفر هیئت حکومت طالبان در حال صورت میگیره که قرار است روز چهارشنبه 20 ماه اکتبر نشست در روسیه برگزار شود. آیا روسیه به عنوان یکی از کسایی که روابط هنوز هم داره با کشورهای آسیای میانه و کشورهای آسیای میانه جزو جمهوریت‌های سابق اتحاد شوروی وقت بودن. اگر روسیه فکر میکنه بتونه قدمی در این راستا برداره و یک بلاک را تشکیل بدن که مثلا رابطه نزدیکتر به طالبان داشته باشن، چنین چیزی امکان پذیر است در برابر از اینکه اتحادیه اروپایی و ایالات متحده همه مخالف به رسمیت شناختن طالبان هستند؟
پوزن و شرایط و پاساس ترسو شرایط پورا نشید. بله.
ببینید، نقش روسیه قطعا قابل مقایسه با این کشورها نیست. روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای که در تعاملات سیاسی و امنیتی نقش بازی میکنه، خب هر نوع موقفگیری این کشور تأثیر گذاره. شما دیدین که آقای پوتین ابراز نگرانی کرد و دو روز پیش گفت که نیروهای باقی مانده داعش و گروه های تروریستی از طریق سوریه وارد افغانستان شدند. اینها نشان میده که طالبان هنوز به عنوان یک گروه مورد اعتماد روس‌ها پنداشته نمیشن و این کشورها هنوز نگرانند، به خصوص روسیه که به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای در تامین امنیت منطقه و آسیای مرکزی نقش اساسی داره و بسیار هزینه میکنه. شما دیدین که با ازبکستان و با تاجیکستان اینها مانورهای نظامی چند روز پیش داشتن و این نشان میده که منطقه در حال یک موقفگیری امنیتی است و اینا خیلی اطمینان ندارن، مخصوصا حوزه آسیای مرکزی و کشور روسیه که از این ناحیه بسیار نگران هستند. اما یک نکته خدمت شما عرض کنم، ببینین یک هیئت بلندپایه سیاسی در این سطح هیچ وقت به خاطر یک قرارداد برق به یک کشور نمیره.
بله.
اینها دقیقاً در پی لابیگری هستند به خاطر اینکه اینها به رسمیت شناخته بشن یا روابط خود محکم بسازن. یک نکته دیگر خدمت شما عرض میکنم که بسیار مهم است. ببینید، شناسایی دولت‌ها اون مفهوم گذشته خود از دست داده. حالا دیگه وضعیت و شرایط منطقه بسیار امنیتی شده، بسیار پیچیده شده و پیشتر خدمت شما عرض کردم که هیچ کشوری نمیتونه به تنهایی بار مسئولیت برداره و این کشورها سعی میکنن با طالبان مقداری از روابط خود حفظ کنن، اما این به این مفهوم نیست که اینها بتوانند با طالبان وارد یک قراردادهایی بشوند و او را منعقد بسازند. شما میدونید تا یک دولتی به رسمیت شناخته نشه هیچ کشوری نمیتونه با او یک قرار دادی را ببنده و این بلا در حقوق و این مسائل
روشن و واضح است. په خاص ډول دغه ملکونه د مرکزی اسیا ملکونه چې تاسو مخکې ویل چې دوی ټول مثلا تاجکستان او ازبکستان دوی د روسي سره امنیتی مانوري وکړي، دا مسله ډیره مهمه ده. دوی یو هم نشي کولای روسیا یوازې د دې ملکونو په لار کې نه، بلکې د امنیت د شورا غړی دی او په نړیواله سطحه د غیر رول بالکل بيخي د دې ملکونو سره بيخي لکه څنګه چې تاسو ویل زیات فرق لري. معلومدار خبره ده چې د روسي رول بالکل جدا ده.
شما ببینید ما وقتی که اگر در چارچوب یک نظریه امنیتی به شما یک مقداری ساده سازی بکنم و شرح بدم و تحلیل کنم، ما در منطقه مجموعه های امنیتی داریم. مثلا مجموعه امنیتی آسیای مرکزی رهبری ای در نزد روس ها هست، یعنی روس ها به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای دارن هزینه میکنن به این کشورهایی که در آسیای مرکزی هستن، دارن پول میدن، از اینا دارن در واقع کمک میگیرن به خاطر تامین امنیت کمربندهای امنیتی و مرزهای آسیای مرکزی. این نشان میده که روسها یقینا هر نوع موضع‌گیری و تصمیم‌گیریشان بسیار تاثیرگذار است و این کشورها به تنهایی قطعا نمیتوانن تصمیم بگیرن که ما طالبان به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم و هر روزم روسها ابراز نگرانی میکنن و من بعید میدانم که این کشورها به این زودی بتوانن که طالبان به رسمیت بشناسند، چون اینها هنوز مورد اعتماد نیستند، هنوز به تعهدات خود عمل نکردند، هنوز در داخل افغانستان حقوق زنان به رسمیت نشناختند، کودکان هنوز به مکتب نمیرند، گروه های تروریستی جا گرفتند، طالبان دست به کوچهای اجباری میزنند، مردم را از سمت مناطق هزارجات کوچ میدن و نگاه های شئونیستی دارند. این قطعا اجازه نمیده که یک دولت بیاید طالبان به رسمیت بشناسه. اینها چه کاره هستند که اینها بیایند و طالبان بر اساس یک سلسله روابط ساده بیاین طالبان به رسمیت بشناسن؟
تشکر آقای مهید.
هم در داخل افغانستان و هم در سطح منطقه و جهانی یقینا طالبان مورد اعتماد نیستند.
جدا از مسائل تشکر خواهی موین، جدا از مسائل سیاسی، آقای ناصر، در حالی که امریکا هم و اتحادیه اروپا هم گفتن که اونا کمک های بشری خود، کمک های اقتصادی خود به افغانستان از طریق نهادهای بین المللی آغاز کردن و میکنن، در حقیقت چراغ سبز به کشورهای منطقه برای اینکه اونا کمک های خود و روابط اقتصادی خود داشته باشن، جدا از مسائل سیاسی و به رسمیت شناختن. آیا چنین روابط میان کشورهای آسیای میانه و جز از تاجیکستان که موقف سخت گیرانه تری داره امکان پذیر است در شرایط فعلی؟ آقای ناصر،
یک بحث است که وقتی بحث مردم افغانستان مطرح میشه، وقتی فقر بیچارگی بر مطرح میشه، یا هم بحث هم بشری که بدور از سیاست و بدور از کی در حکومت است به انسانهایی که در اونجا است مطرح میشه، که میال جامعه جهانی به نظریه متفق است که باید به مردم افغانستان کمک صورت بگیره. بحث رسمیت شناختن و نشناختن طالبان بحثای بعدی است که بیشتر تعلق داره به شرایط جامعه جهانی و عملکرد طالبان. در این مورد عالی نقشی و مسئولیتی کشورهای آسیای مرکزی هم ایجاد میشه. از جمله وقتی شما میگین وقتی کشورهای غربی پول میده، پیسه میده، این پیسه باید مواد خریداری شود، برای ازی باید در بخشی ضروریات اساسی که برای افغان ها کسایی که در فقر و بیچارگی است باید لوجستیک و مسائل لوجستیکیشان مطرح میشه. و شما میبینید که یک از طرف دیگه شما یک همسایه دارین که بسیار بی‌ثبات هستن و هر وقت حتی یک عملکرد بشری رو به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنن مثل پاکستان و امرا ایران خود جامعه جهانی به یک رابطه بسیار خوب قرار ندارن. دیگه به اون خاطر است که آسیای مرکزی برای فعلا جامعه جهانی به عنوان یک دلیزی میبینن که از طرف کمک های خود به افغانستان بیتن و ظرفیتی که به کشورها در بخشی فراهم آوری کمک ها وجود داره از استفاده کنه برای افغانستان. برای فیلن امی استراتیجی و برای از استراتیجی کشورهایی که ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان است یک اهمیت بسیار زیاد داره برای از و ایره طالبا هم درک میکنه و ایره کشورهای آسیای مرکزی هم درک میکنه و ما فکر نکنم که بیرون از چوکات کدام توقع نزد طالبا باشه و یا کدام اراده کشورها باشه، چون یک چیز که توانایی یک گروه یا یک شوار بلند باشه او را باز انجام نمیتن و میفهمن که نزاکت های بین المللی چی است. دیگه با او اساس من فکر میکنم که نقش از یاد بسیار مهم است و برای فیلن حتی 5 سال 10 سال بعد افغانستان به یک شکلی وابستگی اقتصاد خود را بر پاکستان کاهش داده، راه های بدیل را جستجو کرده و او از نظر منطقی و از نظر تعاملات بسیار یک چیز مهم بود. باز هم میگم که هر گروهی که افغانستان حاکم میشه اگر در بخش ازی باشه که چطور مردم افغانستان برای مردم کمک و کار کنه، باید آسیای مرکزی در محور سیاستاشون باشه که طالبا هم می کار باید انجام بده و انجام بده.
تشکر آقای ناصر. فقط یک دقیقه به پخش خبرها مانده، ما بعد از پخش خبرها که حدود 5-6 دقیقه را در بر میگیره بس خود دنبال میکنیم، از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم روی خط باشن. آقای موین، بسیار به صورت خلاصه یک دقیقه مانده تا خبرها، آنچه آقای ناصر اشاره کردن به نظر شما چقدر امکان پذیر هست که منعیس یک دالیز از موجودیت این کشورها استفاده شود؟
ببینید، کمک های بشر دوستانه در بدترین شرایط جنگی و ناامنی ممکن هست. در خیلی از جاهای دنیا وقتی جنگ هایی بوده و دولت های به زور تشکیل شده، کمک های بشر دوستانه قطع نشده از طریق انجوها، از طریق سازمان های بین المللی. و اینکه کشورهای آسیای مرکزی دست یاری میدن، دست کمک میدن به مردم افغانستان، در واقع حق همسایه داری است. اما اینکه طالبان در پی یک برنامه استراتژیکی به خاطر برنامه‌های اقتصادی باشن، فکر میکنم هنوز زود است، چنانچه در گذشته هم خب راه های بدیل جستجو شد اما خیلی راه های معقولی نبود، یعنی هیچ به صندوق مالی افغانستان چیزی اضافه نکرد.
تشکر آقای
بدیل خیلی برای مردم افغانستان خود نشان نداد به عنوان یک محور اقتصادی.
تشکر آقای موین، به خبرها گوش میدیم بعد بس خود دنبال میکنیم.
با عرض سلام، پس از دومین حمله گروه داعش به نمازگزاران در شهرهای کندز و قندهار، مقامات طالبان متعهد شدند که امنیت مساجد شیعیان را افزایش دهند. گروه تندروی سنی داعش مسئولیت حمله به مسجد فاطمه در قندهار را بر عهده گرفت که در آن حدود 41 نفر کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. یک مقام صحیحی در قندهار گفت که وضعیت برخی از مجروحان وخیم است و تلاش دارند تا آنها را به کابل منتقل کنند. قماندان امنی قندهار گفت که واحدهای برای حفاظت از مساجد شیعیان که تاکنون توسط نیروهای داوطلب محلی با مجوز ویژه برای حمله سلام محافظت می شوند تعیین می شوند. اسدالله خان که یکی از اقاربش در این حمله زخمی شده است، خان مسئولیت مساجد شد.
امارات اسلامی را جدن خواهشمند استم که هرچی میشه جان مردم بیگناه سر و مال زینا را برادر چیز کنه. اینا از یک طرف غریب باز در بازار اینا نرفتند دیگه در نماز جماعت نره، یعنی اگر مگه نماز جماعت دیگه بند خود دیگه اسلام چی، یعنی امارات اسلامی چی؟
انفجار بر مسجد امام بارگاه یا فاطمه در قندهار با واکنش های جهانی مواجه شده و بسیاری کشورها به شمول ایالات متحده و سازمان ملل متحد آن را محکوم کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز شنبه در صفحه تویتر خود انفجار بر این مسجد را نکوهش کرده گفت مردم افغانستان حق زندگی و عبادت در صلح و امنیت را از هر مذهب و اعتقادی که انتخاب می کنند دارند. برخی کشورهای منطقه به شمول ایران و پاکستان نیز انفجار بر مسجد امام بارگاه در قندهار را محکوم کردند. وزارت خارجه ایران این انفجار را حمله تروریستی عنوان کرده گفت این انفجار توطئه برای تفرقه میان مذاهب اهل سنی و تشیع است. وزارت خارجه ایران بر وحدت و یکپارچگی میان مردم افغانستان تاکید کرده است. وزارت خارجه پاکستان نیز این حمله را محکوم کرده و پشتیبانی خود را با مردم افغانستان اعلام کرده است. وزارت دفاع امریکا میگوید به خانواده 10 افغان که در ماه آگست در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت امریکایی در کابل کشته شدند غرامت میپردازد. این حمله در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل زمان رخ داد که آخرین گروه سربازان امریکایی در حال خروج از افغانستان بودند و عملیات خروج افغانها از این میدان جریان داشت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت آنها با وزارت خارجه مشترکاً کار میکنند تا اعضای باقی مانده خانواده کشته شدگان را به امریکا انتقال بدهند. کربی نگفت که به خانواده قربانیان چقدر پول پرداخت خواهد شد، اما افزود که کشته شده ها افراد بیگناه بودند و با گروه داعش هیچ ارتباطی نداشتند. اقارب قربانیان میگویند
نه کافی نیست، ای باید بیای از ما عدل مذرت بخواهیم، نمیجا در مقابل ما ظاهر شده که اشتباه کرده، چون که نه یا تروریست بود تو اونه و کل دنیا معلوم شد، به خودش هم معلوم شد که چی نبودن تروریست نبودن.
ما سنادای بین المللی از اخو بین الملل و از امو تمام نادایی که همچون قضایا را پیش میبره عدالت میخواهیم و بعدا ما غرامت میخواهیم از امریکا، باید به ما غرامت پرداخت کنه.
در آغاز امریکایی‌ها ادعا می‌کردند که افراد گروه داعش را هدف قرار دادند، ولی بعداً معلوم شد که در این حادثه افراد ملکی از جمله اطفال کشته شدند. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می‌کنید. مقامات و تحلیلگران مستقل امریکایی روز جمعه با تردید به ادعای طالبان مبنی بر آماده بودن چین برای سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در افغانستان واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
جنسکی سخنگوی قصر سفید خاطر نشان کرد که ایالات متحده بیش از آن که با هر گونه گسترش نفوذ چین در آینده در افغانستان درگیر شود، نگران کمک به مردم این کشور است. وی در پاسخ به سوال صدای امریکا گفت که تمرکز آنها بر این است که با اتفاق جامعه بین المللی روی ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و دسترسی به نیازمندی‌هایشان اطمینان حاصل کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه‌ای در اوایل هفته جاری در کابل گفت که حاکمان جدید افغانستان متحد شدند در قبال میلیاردها دلار سرمایه گذاری چین امنیت کارگران و دارایی‌های چین را تضمین کنند. آقای مجاهد به صدای امریکا افزود که چین علاقمند به سرمایه گذاری در برخی بخش‌ها در افغانستان است و می‌خواهد درباره جزئیات مذاکره کند. آقای مجاهد این را هم گفت که یکی از پروژه ها مثل عینک، محل یکی از بزرگترین معادن مس افغانستان و ویرانه‌های قدیمی بودایی است که یکی از مناطق مهم می‌باشند که به گفته وی چینایی‌ها می‌خواهند میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنند و افغانستان نیز به این نیاز دارد. شرکت استخراج مس مربوط به چین که جیانگ شی نام دارد گفته است که وضعیت افغانستان را از نزدیک ارزیابی میکند و به گفته این شرکت در زمان مناسب پروژه استخراج مس عینک را آغاز خواهد کرد. تخمین شده که ذخایر مس عینک به بیش از 11 میلیون تن میرسد.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غگ آشنا رادیو درنو ریدون کو اسپین خبری یا روک و راست پروگرام ادامه لدی. نن در پروگرام موضوع داده چه در طالبانو در رئیس الوزراء مرستیال مولوی عبدالسلام نفی دی یا اولار رو در حیات سر ازبکستان تا تلیلی دی او حل تا پو یا اولار مسائلو بانده غکی گی. در دین مخی در طالبانو خارج وزیر در بل رو در حیات سر ترکی تا اولار او حل تا پو یا اولار مسائلو بانده وغکی دی. موضوع داده چه طالبان کوشش کوي او وایي چې مغوالو چه د دې ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې ولرو او ارتباطات ولرو. زمنګ د خبرونې میلمانه نن دوه تنه دي چې عنایت الله ناصر صاحب د نړیوال چارو کارپو او عبدالمین مهین صاحب د پوهنتون استاد. تاسې په ټاکلې مسلې باندې د دوی نظریات اورئ. تر یو حده زمنګ میلمنو په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړ چې دا سفر اقتصادي اهمیت لري که سیاسي. په هر صورت اهمیت چې د هر لحاظوي بیا هم د طالبانو کوشش ممداده او د ګاونډیو کوشش ممداده چې دوی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې یو همشمول حکومت جوړ شي نو دوی به په خپلو کې د ګاونډیتوب روابط وساتي او ښې اړیکې به ولري. مګر د مرکزی آسیا د ملکونو د رول په برخه کې دا خبره ډیره مهمه ده چې د روسي موقف څه ده. روسي موقف څرګند ده او اوس د اکتوبر په 3 په ماسکو کې بل غونډه جوړیږي. دې غونډې ته هم لکه ایران، پاکستان، ګاونډي ملکونه هم بلل شوي دي. د ټولو ګاونډیانو رول معلوم ده او دوی وایي چې د دوی خپل منافع په افغانستان کې باید وساتل شي. هر څوک خپل منافع ساتي. روسیه وایي چې د داعش جنگیالي د افغانستان په شمال کې غونشي ودی او د دې ملکونو د مرکزی اسیا د ملکونو امنیت ته خطر ده. او وایي چې د دې د استخباراتو په اساس کم 2000 د داعش جنگیالي حالت دي. طالبانو دا لوس کړی دی چې د داعش او نورو سختري زور ډلو مخه بنسي. نو سوال دا دی چې د ماسکو په دې غونډه کې به طالبان څومره وکړي شي چې روسي او نور ملکونو ته دا قناعت ورکړي چې د داعش د جنگیالیو مخه نیول شي او که نشي نیول نو دغه امنیتي مسله به څنګه حل کیږي تر څو افغانستان په دنیا کې دا اعتبار پیدا کړي او طالبانو حکومت یا بل حکومت هر څوک چې وي په رسمیت وپیژندل شي. حکومت چې په رسمیت وپیژندل شي به هیڅ نوی کومک یعنی په سیاسي برخه کې نشي کېده. نو غواړم چې آصف صاحب محترم په دې برخه کې اول د پوهنتون د استاد عبدالمین موین صاحب نظر واورو او وروسته هم د عنایت الله ناصر صاحب.
بله بفرمایئ آقای موین.
اگر دوباره سوال مطرح کنین که یک لحظه آواز نشنیدم.
خب سوال ما ایست که رئیس جمهور روسیه گفته که 2000 اعضای داعش طرفدارای داعش در شمال افغانستان جابجا شدن و مثل که شما هم پیشتر توضیح کردین و گفتین که روسیه از نگاه امنیتی بسیار در فکر است که شاید این ممالک شاید گروه داعش بیاین به این ممالک مرکزی آسیای میانه و اونجا نفاق مذهبی و نفاقهای قومی را برانگیزه. از او خاطر سوال ما ایست که اگر در مجلسی که در ماسکو دایر میشه طالبان نتانن که اطمینان روسیه و دیگه ممالک به دست بیارن و بگوین که مثلا ما جلو داعش گرفته میتونیم، پس چی خواهد شد؟ کی میتونه که دیگه مثلا اطمینان بده به دنیا و تا حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود؟ در غیر زو شناخته نمیشه. بله،
پیشتر گفتم که وضعیت امنیتی بسیار پیچیده است و گروه های تروریستی در درون افغانستان جابجا شدند، از شبکه داعش، از جاهای مختلف و در شمال افغانستان دیده شدند و دست به فعالیت هایی زدند و این نشان میده که طالبان نتوانستند امنیت افغانستان حفظ کنند و از جانبی هم تسهیل کننده بودن برای این گروه ها، چنانچه در 20 سال گذشته هم خیلی از حملات انتحاری و انفجاری که داعش به عهده میگرفت پس از بررسی های امنیتی نشان میداد که طالبان تسهیل کننده چون این عملیاتی بودن. شبکه حقانی به عنوان شبکه تروریستی در سطح جهان شناخته شده است. شما نمیتوانید شبکه حقانی را امروز در چارچوب یک دولت طالبانی قرار بدیم که به دنبال تامین امنیت افغانستان و منطقه است و اطمینان کنین به گپای اینها. فکر میکنم که این یک خطای بزرگ استراتژیک خواهد بود برای کشورهای منطقه که طالبان به عنوان یک نیرویی که حافظ امنیت منطقه و افغانستان هست بپذیرند. هیچ امکان پذیر نیست. از این جهت من فکر نمی کنم که دستاورد طالبان در نشست مسکو داشته باشن و روزها به شدت بدبین هستند و تا جایی که پیشتر خدمت شما عرض کردم که آقای پوتین به صراحت گفت که برخی از شبکه های تروریستی از سوریه و عراق وارد افغانستان شدن و اینها همه اطلاعاتی است که این کشورها دارن و می دانن و طالبان هم یقینا نتوانستن که اطمینان بدن به مردم افغانستان و این کشورهای منطقه که ما می توانیم یک دولت فراگیر را تشکیل بدیم که در تامین امنیت افغانستان و منطقه موثر باشه.
ناصر سپتاس سوید مسکو د غونډه نستاسه توقع سده چې سنه دیجه به تنه راوځي
ګوري دغه دی امنیت باسته د دې چې امنیت دی وی پروسه یا دی و ډیرو کارونو یعنی سو مختلفو کارونو نتیجه ده. او کله چې یو څه واره بل څه واره باندې امنیتی تشویش لري او دا فکر کوي چې په دې هواد کې نامې بدوي ته راځل کړه روسیا او مرکزی آسیا هوادونه فکر کوي چې داعش فعالیت شمال کې به معلومدار خبر ده چې قوت پیدا کړي او قوت پیدا کړي هم دې هوادو ته اصلي خطر پیدا کړي ځکه دې خو فکر دا فکر ده چې دې یو نړیوال
بله پوتین د اندېښنه سرګند کړی دی چې دغه د داعش د ډلې خپل داعش یا طرفداران دوی به د مهاجرت په صورت کې لري د مهاجرو په نوم به د ملکونو ته ورننه وزي او ولته به بې اتفاقی خلق کی تاسوونه براو پروي دا خبره کړی ده وضاحت
بالکل یعنی روسیا ویږي چې دا څومره خطرناک ده اوس که ان شاء الله چې روسیا غواړي یا د روسیې مرکزی آسیا هیوادونه یا نړیوال ټولنې نور هیوادونه غواړي چې افغانستان اړوند یو اطمینان حاصل کړي. اطمینان په دې مفهوم ده چې یو داسې فضا باید په افغانستان کې ایجاد نه شي چې یو ګروپ یا یو قوم یا یو ډله ناراضه وي او اختلاف کې ژوند وکړي او ځان یو قسم محروم احساس کړي او فکر ولري چې دوی د دې اواز نه اورېدل کېږي او همدغه نړی نادری رایتی وی د تروریستي شبکو د پاره خپل ځال جوړي او بیا همدغه د دې فاصله خلل له حاکم نظام سره او تروریستي شبکې لکه داعش بیا ځای شي. نو همدغه تحلیل د دې وای چې کله د طالبانو اوسنۍ کوم رژیم ده یا کوم نظام دی اعلان کړی دا او یا کوم نوې تعینات کړی دی دا غیر هم شموله دي، غیر هم شموله په دې مفهوم چې مثلا د قومونو ونډه نسته، په دې کې مثلا نه د شادو ونډه نسته، په دې کې د ځوانانو ونډه نسته او تر ټولو مهمه دا ده چې
هغه دیموکراتیک یا غولوسی رویش دی حکومت تاکن لپار دی مخنیوی سوی دا پکی او دی ویدلی تفکر یا فکر را غلی دا افغانستان باندی حکومت که یا دی مقابل که همدا دی خلق ناراض پاتا کیجی او روز او رس او رس کل فقر اضافه کیجی کل بیچرگی اضافه کیجی دی خلق نارضایتی هم زیادیجی او دا دی ناری تاریخ که دیر زیاد مثال دیسی هر ویدلی حتما یا وزاید یا یو جواد نیوالای ده یو مشروعیت یو سی زن تا یو کاری کاری ده سی یو جواد نیوالای ده
تشکر
بیاغا دیر مشکلات سر مخامک
بینه تشکر آقای ناصر
نجزایتی و موجود دی روسیه په دې باندې پیژ له تخنیکی ارخم هم دې موضوع ته متوجه ده او له سیاسي او له اقتصادي له ټول ارخم ته متوجه ده چې دا کوم بهیر وضعیت په افغانستان کې روان ده دا به زمینه دي غوټلو ته برابره کړي نو دې لپاره چې دغه موضوع حل شي دوی غواړي چې افغانستان سره په ځینو شرایطو کې چې نړیوال
یعنی تاسو توقع لرئ چې د دې غونډې نه داسې کومه نتیجه راووزي چې دا مسله دې ته ورسیږي چې اختیا هم طالبان اوس دې حتی را رسیدلي دي نرمښت خي په مسایلو کې اصلي موضوع دغه ده چې طالبان د خپل دریز نه لکشان ته واوري او لږ نرم شي او د دنیا غ شرایطو ته او حالاتو ته هم غوږونی شي چې هغه د افغانستان د ولس په ګټي دي
ګوري له طالبان سره بل انتخاب نه پاتې کیږي سید دیبا وایي چې د نړیوال فشار دی باندې هیڅ نه لري خو کله چې ولس تر فشار لاندې راځي چې فقر بیچارهګي دا پکې او کله چې د دوی په داخل ګروپ غړي یا هغه څوک چې ځي طرفداران دي هغه د فقر احساس کوي او هغه په مشکلاتو کې نو بیا هغه فشار دوی ته راځي چې له اوس څخه لاندې دي او دوی دا هیڅ سوال کوي نو همدا د تشکیل په یو شم جوړی چې لاندې نړۍ سره پاتې وو چې او دوی هم په خپل وایي څومره ورته نړۍ سره وو نو مګر موږ چې غواړو کدی دا وایي څومره څنګه نړۍ سره وو همدا د نړیوال او اصول پر اساس هغه شرایط چې په یو ځواک کار را دې هم نن کوړی او هغه به خپل برنامه خپل تګلارو کې داخل کې نو همدا د دا یو د شار په خای او پاین خل کې یو
تشکر آقای تشکر آقای ناصر. جناب آقای معین، در حال این نشست ها در حال صورت میگیره و نشست روز چهارشنبه 20 اکتبر در روسیه در حال برگزار میشه که چین رقم که شما در خبرها هم شنیدین آمادگی داره برای سرمایه گذاری میلیارد ها دلار در افغانستان. آیا چین که از وقت هم علاقمندی داشت برای رابطه با طالبان چون چه هیئت های از طالبان به چین دعوت کرده بودن و استقبال گرم از اونها کرده بودن، آیا در منطقه چین میتونه تنهایی خود چنین رابطه ای را بوجود بیاره با طالبان؟
یعنی قانونی و سیاسی لحاظ بنده دا که دشی؟ دیپلماتیک لحاظ بنده؟
بله، ببینید چین خب عنوان قدرت اقتصادی به دنبال سیاستگذاری های اقتصادی در دولت های پیشین هم در افغانستان بوده.
بله،
در دوره نخست طالبان هم چین با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک داشت و حتی با ملا عمر سفیر چین در پاکستان در قندهار دیدار کرد. این نشان میده که چینایی ها با طالبان روابطی را با میانجیگری پاکستان دارند، هم به خاطر حفظ مرزها و جلوگیری از نفوذ اسلامگرایان و بنیادگرایان در حوزه اویغورها و هم به لحاظ پیشبرد پروژه های اقتصادی مانند مثل عینک و پروژه های دیگری که هست. خب چین سعی میکنه که بیشتر در همسویی با پاکستان با طالبان وارد گفتگو بشه و گویا پاکستانی ها به چینایی ها هم اطمینان دادن که از ناحیه طالبان هیچ تهدیدی به طرف چین نخواهد بود و اسلامگرایان نفوذ نخواهند کرد. اینها تحلیل های جانبی هست که آدم میتونه که داشته باشه. اما من یک نکته که میخوام اشاره بکنم در این که طالبان قطعا نتوانستن یک دولت فراگیر بسازن، هیچ شرط تا دولت طالبانی فراگیر هم نساختن، به این مفهوم که خیلی از کسانی که در پست‌های کلیدی کار میکنن مربوط به یک خانواده هستند، مربوط به یک تیره از یک قوم هستند. حتی طالب شمول هم نیست، چی برسد که افغانستان شمول باشه. شما میبینید که امروز یک بدنه ای از پشتونهای افغانستان که دورانی هستند در حکومت طالبان در پستهای کلیدی نیستند و جایی ندارند و این نشان میده که حکومت دقیقا در دست یک بخشی از پشتونهای افغانستان اداره میشه و بخشهای کلیدی آن در دست یک خانواده هست. امروز هم دیدیم که یکی از خانواده آقای حقانی به صفت قاضی القضات تعیین شد. این که من تعجب میکنم که طالبان دست به کارهای غیر بشری میزنن، مجموعه های از مردم را کوچ میدن در این هوای سرد از خانه و کاشانشان.
عبدالمعین محترم گپ شما را قطع میکنم،
از متواری میکنن اما به دست به همکاری و گرفتن کمک های بشر دوستانه از دنیای خارج میزنن.
مهندسه محترم، من یک سوال داشتم. امیجا سوال آصفی صاحب راجع به مسئله چین بود که میتونن قرارداد کنن بعضی پروژه هایی که پیش داشتن نیم کار مانده و یا قراردادی که بعد از میخواین بکنن، میتونن با دولت طالبان همین قرارداد بکنن؟
اگر ممکن نیست بر اساس حقوق بین الملل قطعا ممکن نیست. تجدید قرارداد نیازمند به رسمیت شناختن یک دولت هست. شما بله. تا زمانی که شخصیت حقوقی یک دولت را به رسمیت نشناسین با او چه قراردادی میکنیم؟ الزام آوری نداره، ضمانت اجرایی ندارد، قطعا امکان پذیر نیست.
و در صورتی که امنیت طول تامین نباشه، فکر میکنین که چین با همه مسائلی که میبینه، با همه اوضاعی که مطالعه میکنه، بازم میخواد که در افغانستان سرمایه گذاری کنه در این شرایط؟
من فکر میکنم چین ها بیشتر سعی میکنن با رویکرد سیاسی وارد بشن و برایشان حفظ مرزهایشان و مخصوصا حوزه اویغورها بسیار مهم است و سعی میکنن که به این بهانه با طالبان وارد مذاکراتی بشن با میانجیگری پاکستان تا اطمینان حاصل کنن. من فکر میکنم اولویت اساسی چینایی ها هم بیشتر امنیتی است. اونا هم درک میکنن که امکان پذیر نیست در چنین شرایطی که پروژه های کلان به پیش ببرن، چنانچه در 20 سال گذشته هم مثل عینک هرگز فعال نشد و چینایی ها اقدامات عملی و جدی نداشتند.
بله، تشکر آقای مهین. جناب آقای ناصر، با آنچه گفته آمد، آنچه شما تذکر دادین و آنچه آقای مهین فرمودن، با در نظر داشت از اینکه حضور جنگجویان داعش در افغانستان است و مقامات منطقه از نگران هستند، ناکامی در تشکیل حکومت فراگیر و ناکامی در برآورده ساختن خواستهای جامعه جهانی مثل حقوق زنان، مثل آزادی های اجتماعی، آزادی بیان و رسانه ها، این همه را با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان، در حالی که جامعه جهانی به هیچ گاهی حاضر نیست اینا را بپذیرن، آیا طالبان، حکومت طالبان حاضر است آهسته آهسته عقب نشینی کنه و یکی پای دیگر به خواست جامعه جهانی سرفرود بیاره؟ آقای ناصر،
ما فکر میکنیم که برای فعلا بسیار سود است به این مفهوم است که اقدامات بعدی طالبان باید نکام بده که کدام مسیر مشخص میکنن. آیا مسیری که تعامل با جهان است یا مسیری که قبلا پیش خود این که یا میان روش کار میکنه و با او شکل پیش میره. ولی برداشتی است وقتی اگر میخواین که در افغانستان به عنوان یک گروه سیاسی در نزد مردم و یک جای بیشانه که افغانستان صاحب تعامل با کشورهای دیگر باشه، پس مجبورن تعاملات جهانی را ایجاد بکنه و در این تعاملات روابط حاکم بین المللی را بپذیره و برای از این کار بکنه ظرفیت‌های باید ایجاد کنه و در عین حال باید در دیپلماسی فعال وارد گفتگو با جامعه جهانی شود که یک چارچوب برای تطبیق خواستهای مشترک ایجاد کنه که آهسته آهسته هم در داخل یک رضایت جامعه با وجود بیاید، یک اجماع با وجود بیاید و از همه مهمتر دستاوردهای 20 ساله حفظ شود که از او جمله انتخابات یک اصل بسیار مهم بود که از بیان حقوق زن و در پالوی زو حق به تعلیم و سایر مسائلی که بسیار بنیادی است در قرن 21 این مفاهیم را برش کار کنه و این را نهادی نکنه و از یک فکری باریک و تاریک براین به یک فکری وسیع و جامع و به جای از اینکه عمل کرد و یا هم احکام خود را یا به اصطلاح اوامر خود را بالای مردم با زور و جبر تطبیق بکنند، بیان به یک ظرفیت سیاسی که از طریق انتخابات، از طریق گفتگو و از طریق رضایت مردم بالای افغانستان حکومت کنند. اگر که به چنین محور به چنین تصامیم میرسند، معلوم دار که سناریو اول انتخاب میکنه که در اون سناریو
بالاخره این گروه بیرون یک ظرفیت سیاسی خود استحکام میده. ولی اگر دیدن که نخیر باز هم گروه های بسیار افراطی که نظامیستن مثل گروه حقانی و روی جسد های عمده طالبا حاکم باشه، بسیار کم توقع میره که یک تغییر اساسی در روی کرد طالبا با وجود بیاید. ولی در این سناریو دومی که داخل میشیم که به انزواس و وابستگی بیشتر با پاکستان است، من فکر میکنم که در دراز مدت بسیار خطراتی برای مردم افغانستان پیش میکنند و مردم بسیار زیاد متضرر خواهد شد. از جمله یکی از بحث‌های داعش است که در طی یک هفته یک نیم ست حدود یک نیم ست 150 تن از افغانان به شهادت رسانده و به صدها دیگر زخمی شده و این عملیات شاید گسترش پیدا کنند. به او اساس من فکر میکنم که در این وضعیت تصمیم به دست طالبان کدام مسیر مشخص میکنه، ولی گرد مهمی است مسیری باشه که به نفع مردم افغانستان باشه و بر مبنای دستاوردهای دیپلماتیک باشه. چون در طی 20 سال گذشته بسیار زیاد سرمایه گذاری شده روی نهادها، روی پالیسی ها، روی عملکرد با جامعه جهانی و یک تعریف بسیار واضح از سیاست‌های امدلی به وجود آمده. بله در باز جای اصلاحات بکار است، ولی مهمی است اساسات و بنیادی ای پیشتها حفظ شوه و روی اصول استادگی ساخته شوه. اگر این چیزی میشه، ما فکر میکنیم که سناریوی اول طالب انتخاب خواهد کرد. ما فکر میکنیم که حال بسیار زود است قضاوت کنیم. تنها یک تحلیلی میکنیم که مبنی بر شاید باشه و یا مبنی بر یک چیزی باشه که هیچ قابل تصور نباشه.
تشکر.
نو نړیوال کومک کولی شي دلته، یعنی ډیر لارې چاره خو نړیوال و خود بشری مرستې هغه روانې دي او دا هم یو کومک نه خلکو سره که خلکو ته سونه رسیږي. معلومدار دا د دوی هغه بیخي سل په سلو کې ناکامي ده د طالبانو، لکه چې دوی دا شل کاله وجنګېدل راننوتل افغانستان ته او چارو واګې په لاس کې ونیول. دا د دوی لومړنی مسؤلیت دی چې د خلکو د سر و مال د مسؤلیت او د تعلیم او د تربیه او د ډوډۍ او د غذا د ټولو مسایلو غم وخوري. او دا دنیا په دې پورې وتړله چې بشري حقوق د ښځو حقوق او نړیوال معیارونه په نظر کې ونیسي، نو بیا به ستاسو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. نو نړیوال وروسته له دې څه کولی شي په دې برخه کې؟
نړیوال ډیر مهم رول لري. نړیوال لکه څنګه چې همدا اوس دی غواړي چې له افغانانو سره مرسته وکړي، بشر دوستانه مرسته وکړي. دوی ته یو انتخاب ده، هغه انتخاب دا ده چې افغانستان له خلکو سره پاتې شي، د افغانستان له خلکو حمایت وکړي. هغه څه د افغانستان د خلکو آواز ده او هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنې دي. یو رژیم باید د افغانستان له خلکو سره تحقیق شي. او هغه دا ده چې مثلا د افغانستان خلک تعلیم غواړي، د افغانستان خلک کار غواړي، اقتصادي پیشرفت غواړي، او ازادي بیان غواړي، او هغه څه چې په یوشتم پیړۍ کې دي و انسان اساسات او ضرورت دي هغه غواړي. او همدا ریوال ټولنې باید د حامی پاتې شي او له دې نه باید حمایت وکړي او خپل شرایط په واضح ډول سره طالبانو سره شریک شي. او په دې شرایطو د اعمال لپاره باید له دوی سره منظمن کار کوي، ترڅو وکړی شي چې یو تفاهم له طالبانو سره ایجاد کړي چې ورو ورو موږ له کوم بحران سره اوس مخامخ د بحران راوځو او افغانستان او د افغانستان خلک هغه څه چې دوی غواړي او هغه څه چې د افغانستان د ثبات لپاره او د ګټو لپاره مهم دي هغه ایجاد کړي. نو د نړیوال لپاره یوازینی انتخاب دا ده چې افغانستان له خلکو سره پاتې شي او د افغانستان د خلکو حمایت وکړي او د افغانستان د خلګو اواز
طالبانو ته لاقل څومره وخت باید دغه وخت ورکړ شي، رعایت ورسره وشي چې دوی وکړي شي د دنیا سره لار ونیسي. ځکه اوس په دوه میاشتو کې تاسو وګورئ سو زیاده دای شاملې وشم دا اوس تاسو ویلي چې اخیری عمله چې وشول قندار کې څومره کسان پکې وژل شول او څومره زخمی شول، دا به تر څو پورې ادامه ولري؟ څومره وخت به دې ته ولس وګوري او دنیا وګوري؟
والا که چېرته د خلکو سره د مرستې او د بشري مرستو باسي، نو دا خو خلکو سره مرستې شي او د دې لپاره سړی وخت نه ستی نه ولی نو کال کاله پنځه کاله. خو دا چې د طالبانو سره تفاهم د زه فکر کوم چې څومره زر طالبان دې ته قناعت دوی د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني او د افغانستان خلکو هغه رښتینی اواز احترام کړي دا به د افغانستان او د نړیوال ټولنې ګټه وي.
بینات تشکر از هر دو مهمان محترم. برنامه ما تا چند لحظه دیگر به پایان میرسه. از جناب آقای عبدالمعین معین و جناب آقای عنایت ناصر بینات تشکر میکنیم که در برنامه ما حضور یافتند و نظریات خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا شریک ساختند. برنامه حاضر به پایان میرسه.
دیرمانه ندرنوریدونکو پا مخمخه.